من لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دی د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپله د مطلب د حرکت شي کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایسین په نامه سره دي چې دي کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي عمل سرته ورسیږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کمټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دی هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشلې ده چې دا کله چې دی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیات سرته رسیږي. مثلا د میتابولیزم عملیات چې ده چې هغه چې دی دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته یو شکل کوي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یا چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمیش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دی د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په مس کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کوي سره نشلي. کله چې د دوه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي موږ د مټ اوجې چې د مټ مودې کې نو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دا دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي چې دی دا خپله چې دی دوه سره دي یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژېږي هغه کژېدو چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره یدو او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بېرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه یعنی کژېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یدیږي ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو او پاتې د نوې یوه موضوع چې دا کم د دوه سره عضلې چې دي هغه دا کژېدونکي چې دي هغه دوه سره عضلې څخه جوړ سوي او دغه کم چې سموونکي هغه د درې سره عضلو څخه جوړ سوي وي ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړښت نه لري مخطط عضلو څخه نه دي جوړ سوي او شوی عضلې چې دی خپله جوړښت یې اوږده دوکمانند دی او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ سوي یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې او یوازې یوه هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کېږي یعنې په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت چې هغه ډېر قرار سرته رسېږي د مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هاضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د څه څخه جوړ سوي د دغو شوي عضلو څخه جوړ سوي دي او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسېږي هغه زموږ او تاسې په کنټرول کې نه دي ورپسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ سوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې او تر څو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي او پاته سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلی ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کېږي ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخی غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجانو د دې څخه هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادین کېدلی سي یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چې کېږي
رپیږي.
ورپسې رازو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنې یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي غونډه دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنې د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلوده. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنې اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. رنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسوي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه. موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پوښتنو برخه ده. درې پوښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پوښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه شوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات موږ ته راپاتې شوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته دي، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفحې څخه تر 16 صفحې پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کېږي، موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد د یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چشي جینیټیک په نامه سره یادیږي. دغه کوم مثال موږ خصوصیات چې وویله دا ټوله چې دي د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندي دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جینیټیک په نامه سره کېږي. جینیټیک چې دی د ژوندي موجوداتو د جینونو وراثت او جینیاتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهېدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساینس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دي هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچیرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په 18مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي داسې خواص چې لېږدول کېږي دا د چشي پر اساس باندې، مګر دوی نه سوی کولای چې کمی تجربې چې دي هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې یو هغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې یو هغه سم نه سوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و، دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چشي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و ځانګړتیاوې مشخصې وې، په مثال په دوه حالاته کې ښکار کېدل، د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګونځي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې و د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې و هغه یې پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې و د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه یې نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریښول چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریښوي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه او تر په آخر کې چې څه خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې اوسې خالص اوسي یو خاصیت ولري او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راواخیستله. مثال کوم ځینې چې وچ سپینه تلل او غواني دوی بیا دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي ګردشندنه وکړي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه شي کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړی تجربې تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا بیا د راواختي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسته وي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجاني رنګ در ارغواني رنګ درلودي یعنی سپین رنګ په کښې چې څه سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه یې د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د څه شي وکړله ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې سوی و مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی و دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفت چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جګ قدې درلودې جګ قدې چې و هغه یې په ټي ټي سره یاد کړه او کوچنۍ قدې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه یې په غټ ټي ټي سره یاد کړله. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړه. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کوم نسل چې لاس راغلی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودې په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودې چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو کوچنی قد یې مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد یې چې څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل یې خپل په منځ کې سره تجویج کړله وروسته یې ولیدله چې دوی ته یې یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنی دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد یې چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وه. چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب، لکه څرنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړه، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه، د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 224 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت واقعي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد، یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشتره ښکاره کوي. چې هغه مثال د ده رنګ یې راواخیستی، چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې، او سپین رنګ 224 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې و، د ګونځي چې وې مثال ګونز دانې چې راغلی وې هغه 1850 وې، او صافي دانې چې راغلی وې پکښې کې هغه 5400 اویا و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې، ځینې یې به ژیړ رنګ اخیستی و، چې هغه شین رنګ چې درلودی هغه 2001، او ژیړ رنګ چې درلودی 6002. چې د دوی ترمنځ شکله نسبت معلوم کړي، که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر یو تناسب جوړوي. یعنی 515 چې کله موږ پر 224 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15 پر یو په لاس راکوي. چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي. چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شي رالی غالب رالی، او سپین رنګ پکښې کې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بېرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسي. پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسي تر څو اخیستنې وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی، او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه؟ یعنی هغه خصوصیت یې تاسې بیانوي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
کوثر لګیام را بهدلې اوبه، ها د یقین لګیږي راځي چې دلې لحظه، تا پکې تموندلې ما پکې څور کړې، ته یې تقدیر خوړلې ته یې نصیب وژلې، ته د ټپونو کورې تا پکې غم موندلې، زه د دې دور انسان کڑی داستا پران دی گلی مامی دواڑو تر گزر رکڑی نشم دت جڑ نشم تا اور دلئی نشم سات رہی ہم بلئی نشم او جلالی نسمی
کنی ربون ولی نورو دری خونه یو کنا وادل بوجودا کهم نمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم لذات زهم دبیل لطان